سلام ستړي مشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. اسرائیل وایي په تهران کې د ایوان په نوم د زندان په ګډون پر یو شمېر دولتي مهمو ادارو بریدونه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي دوی نن د شنبې د ایران هغه دولتي ادارې په نښه کړي چې د خلکو په ځپلو کې لاس لري. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونه ترسره شوي دي. بل پلو ایران هم پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. تر اوسه د دې بریدونو په اړه باندې د اوختو جزئیاتو په اړه جزئیات نه دي خبره شوي. د اوخت تلفاتو په اړه جزئیات خبره شوي نه دي. په راتلونکي یو ساعت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي. دغې ناستې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی یا یونامه مشر روزا اوتمبایوه خبرې کوي. ویل کېږي چې په ناسته کې به پر افغان ښځو نجونو د طالبانو د بندیزونو په اړه بحث وشي. لاغلی اوتمبایوه سربیره په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او د دې سازمان د بشري مرستو مرستیاله جویس سومایا هم خبرې کوي. د افغان ښځو د مسلې سربیره په دې ناسته کې د افغانستان د بشري بحران په اړه بحث کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانې د ناستې په څنډه کې کتلې دي. دغه کتنه چې په استانبول کې شوې او دواړو خواوو پکې د افغانستان سربیره د سیمې د وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت پیژندلی نه دی، خو یو شمېر هېوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې وپالي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سری ناروغیو په یو میاشت کې 310 افغانان وژل دي. د سازمان پرون یک شنبه په راپور کې ویلي دغه کسان د تنفسي ناروغیو، اسهال او کانګو تبه له کبله مړ شوي دي. د سازمان وړاندې ویلي د تنفسي ناروغیو له کبله په تیر میاشت کې 1,950 کسان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د سری ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې د بهرني مرستو په کمیدو سره نږدې 10 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او ایرانی باډی بلډر بهروز تابانی د دوبی پرو سیالی واتل شو. تابانی شو د نړۍ له مشهورو او تکړه لوبغاړو دی. په اتلولۍ سربیره د 140,000 ډالر جایزه ترلاسه کړې ده. تر ټولو مهم دا چې بهروز په دې اتلولۍ سره خپل حرفي کار ترلاسه کړ او کولای شي په اولمپیا لوبو کې برخه واخلي. بهروز تابانی تر دې مخکې هم د اولمپیا د لوبو کار ترلاسه کړی و، خو د امریکا د ویزې د ستونزې په خاطر له لوبو پاتې و. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالب اوریدل شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه نن لسمه ورځ ته داخله شوې ده. دواړو خواوو پر یو بل بریدونه کړي دي. وړاندې بر سره د دغې جګړې د وروستیو پیښو سربیره په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنې هم واورې چې اوس مهال دوی چېرته دي او په څه وضعیت کې دي. په راتلونکي اوسات کې به په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي، خو افغانان ورته په افغانستان کې هیله مندې چې له دې ناستې وروسته به له دوی سره بشري مرستې ډېرې شي.
بېکاري د بېروزګاري د غریبۍ زیاته ده، په دې کې دغه مرسته وشي دغه به ډېره ښه وي.
په دې اړه به وړاندې درته نورو جزئیات هم ولرو. د طالبانو په زندانونو کې یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل او د استئناف د غوښتنې اجازه نه ورکول کېږي، خو یو تورن کوم حقوق لري او څه وخت حکومت کولی شي یو نفر ونیسي؟
دوه او یا ساعت پورې پولیس صلاحیت لري، بسارنګوال صلاحیت ده، او پرته له محکمې اصلا پولیس صلاحیت نه لري چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي.
نو مطالب هم شته، مزیان غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفرید سیاله ما په تخنیکی چارو کې را سره محمود سیا منصوري دی. اسرائیل او ایران نن د جګړې په ولسم ورځ هم پر یو بل خپل بریدون ته دوام ورکړی دی. ریپورټونه وایي چې په تهران کې د اسرائیل په بریدونو کې پر یو زندان سربیره په مهمو دولتي ادارو بریدونه شوي دي. ایرانی چارواکو بیا ادعا کړې ده چې دوی هم پر اسرائیل توغندي ورويشتي دي. نور تفصیل سلطان محمد سرور نورو.
اسرائیل وای په تهران کې د ایبن په زندان او یو شمیر نورو دولتي ادارو برید کړی دی. د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې یو شمیر هغه ادارې په نخښه کړی چې د دوی په وینا د خلکو په ځپلو کې لاس لري. اعلامیه دغه ادارې له پوځي او امنیتی اړخه ډېرې مهمې بولي او وایي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونو ترسره شوي دي. اسرائیلو د بسیج اداره د اوین محبس د فلسطین په میدان کې د اسرائیلو د نابودی په نوم ساعت شمیر د پاسدارانو د داخلي امنیت او عقیدتي ادارې په تهران کې د نننیو بریدونو اهداف اعلان کړل. د آزاد اروپا رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ریپورت وایي چې د اوین په محبس باندې د برید پیل یو تور سپینه ویډیو خپره شوې چخکاری د تړل سوي مدار کامرو تصویرونه دي. دغه محبس کې ګنشمیر سیاسي بندیان محبوس دي. په تهران باندې د اسرائیلو نننی بریدونه د یو لسرزنې جګړې تر ټولو شدید بریدونه ګڼل شوی دي. د دغه بریدونو د محتملو تلفاتو ریپورت نه دی ورکړل شوی، بلخو ایران هم نن په اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. نن سهار د خطر شپېلې په ټول اسرائیل کې د 1.5 دقیقو لپاره وغول شوی او د اسرائیلو اردو وویل چې د ایران لخوا څو توغندي ورتوغول شوی دي. د خطر شپې لای چې غلې شوې اردو خلکو ته لارښوونه وکړه چې اوس کولای شي لپاره ځایونو بهر راووځي. اسرائیلی رسنوی وویل چې شاوخوا 15 توغندي ورتوغول شوی وو او ځینې ریپورتونه وویل چې ځینې دغه توغندي په ځایونو لګیدل دي. د اسرائیل اردو په خپل لومړنۍ اعلامیه کې وویل چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هواد په څو ځایونو کې چې ریپورتونه وایي توغندي پکې لګیدلي د عملیاتو په حال کې دي. ورسته د اسرائیل اردو د رسنوی لخوا د توغندیو اعلان شوی شمې تصحیح کړ او ویل چې څلور توغندي توغول شوی وو چې د اکثرو مخه ونیول شوه. د بیت المقدس په اسمان کې د توغندیو د مخنیوي د انفجارونو غږونه واوریدل شول. د اسرائیلو د ژغورنې او عاجلو طبي خدماتو ادارې وویل چې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د جلیل علیا سیمې په یو ځای کې د مرستندویانو د ټیم پلټنې روانې دي. په عین حال کې یو الوتکه چې له تجارتي پرواز وروسته له قبرس نه د اسرائیلو په لور د ستنېدو په حال کې وه، د ایرانی توغندیو د برید په محل خپل مسیر بدل کړ. دغه راز نن سهار د تل ابیب ښار د شارون د سیمې او د هیواد په شمال کې اوسیدونکو څخه وغوښتل شول چې د نورو بریدونو په وړاندې بیدار اوسي او پناه ځایونو ته نږدې پاتې شي. نور نیوز د ایران د امنیت عالی شورا ته نږدې رسنۍ د دغو بریدونو په حق لولي کل چې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو ځواکونو په یو شتمه څپه کې په تل ابیب او حیفا باندې د بریدونو تاکتیک بدل کړ او د اسرائیلو له شمال تر جنوبه یې ګڼې نقطې په نښه کړې. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو او تاوانونو په هکله کوم تایید شوي ریپورټونه نه دي خپره شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ټکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستن د شنبه د جون درويشتمه ترسره شي. د امنیت شورا د پاڼې د بیان له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تومبای و د ناستې ته وینا وکړي. د امنیت شورا په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیز او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. یو شمېر افغانان تمه لري چې په دې ناسته کې به له افغانستان سره د بشري مرستو او د غرس په دې هیواد کې د ښځو نجونو پر زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه هم خبرې اترې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې
تمه ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما مشره روزا وطن بایوا د دغه هیواد پاړه د امنیت شورا غونډې ته وینا وکړي. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا ناسا نن دوشنبه د جون درويشتمه د کابل په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. په بیان کې راغلي چې د ناسې تبه د یوناما مشره د افغانستان پاړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. یوناما دروان میلادی کال د لومړی او دریو میاشتو پر راپور کې ویلي او دوی په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقوقو د وضعیت خکېدو ته زیاته توجه وکړي. په دې راپور کې یوناما په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو تاندېښنه ښودلې او ویلي و چې دا ډول سزاګانې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیان لمخې اغلی وطن بایوابه د ناسې ته د دوهې د پروسې د راتونکو ګامونو په اړه هم معلومات ورکړي. د دوهې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې لمخې طالبانو سره د لا اغیزمنه او مسجم نړیوال تعامل لپاره په 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوي. د روان کال د مې په 25مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې پروسې د څلورمې ناستې لپاره هم تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو که څه هم د دې ناستې کرا نیټه لا نه ده معلومه، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. تمه ده چې د امنیت شورا د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیزو او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. د معلوماتو له مخې د ناستې ته به د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله جویس مسو یو د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما باهوس هم غونډې ته وینا کوي. ویل کېږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو انجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او تبعیضي پالیسیو په اغیزو تمرکز وشي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې که څوم وایي چې په تیر کې دغه ډول ناستو هیڅ ډول مثبتې پایلې نه دي ورکړي، خو وایي هیله منې دي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي. یوې افغانې مېرمنې فریده راقي صوفیزاده ازادي راډیو ته وویل
چې افغان جونیو مېرمنې د ژوند له لومړنیو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار له حق محروم دي. موږ له دې ناستې تمه لرو چې دا ناسته دی یوازې باید د خبرو تر حد نه وي، بلکې د افغانستان په اړه باید عملي او مسؤلیت منونکي پریکړې وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او کار باندې د محدودیت د پای ته رسیدو لامل شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ویلي چې په دې هیواد کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین دي، خو شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونې د دوی په زده کړو بندیز لګولې او دغه راز په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د دوی د کار مخه نیولې. د ننګرهار یو اوسیدونکی بشیر بیا هیله لري چې د امنیت شورا ناسته کې دي له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وشي.
مون سره کومکونه به کولا وروره وشي، مرستې وشي. بیکاری د بیروزګاری د غریبي زیاته ده، ورکه دغه مرسته وشي دغه ډیره ښه. او زمونږ د هیواد اقتصاد هم کې خوشي، کارونه به کې روان شي او د غریبانو به کې کارونه پیدا شي، دغه ډیره ښه کار وشي. او خدای دې وکړي چې دغه ناستې نتیجه ښه.
د امنیت شورا د ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د رواني جون په 13مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. په دې راپور کې راغلی و چې په تیرو درېو میاشتو کې د فبروري له لومړۍ د اپریل تر دیرشمې نیټې په افغانستان کې 2299 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه راپور ناسم بللی او ویلي و چې د ملګرو ملتونو په راپور کې هڅه شوې چې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنې پیدا شي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې جنایي پیښې په امنیتي پیښو تعبیر کړي، په داسې حال کې چې په خبره دغه ډول جنایي پیښې په نورو هیوادونو کې له افغانستان څخه ډېرې ترسره کیږي. خو د ګوتیرش په راپور کې په یاد موده کې د طالبانو د مخالفو جبهو له 50 زیاتو بریدونو یادونه شوې او دا هم ویل شوی وو چې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه هم بریدونه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د افغانستان د داخلي مسایلو په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. خو اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي، ځکه د 11مه ورځ ده چې د ایران او اسرائیل تر منځ جګړه روانه ده او ډېر ایرانیان هڅه کوي د ګاونډیو هیوادونو لاغې ډلې ترکیې او ارمنیا ته ځانونه ورسوي. خو دغه افغان کډوال چې د هیواد ته د کار په لټه تللي اوس په څه وضعیت کې دي او له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ اکرام الله اکرام نه تفصیل اورو.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایي بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغزیدو او پراخېدو وروسته په ایران کې مشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی نن یکشنبه د جون په 22مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړي و خو اوس هلته هم خوندي نه دي. له دې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغانې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنټ سم کار نه کوي، ان لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچه ډوډۍ نه پیدا کیږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بېرته افغانستان ته هم نشو تلای ځکه هلته مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
خو په قزوین کې مشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې لامل ونه غوښتل نومي په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څوم پوهیږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي.
وضعیت خو بسیار خراب است.
دی وایي وضعیت ډیر خراب دی. د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډیرو افغانانو کورونه پریښي دي. وضعیت ډیر سخت دی. آن یو وچه ډوډۍ په خار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستان شي. بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتو له پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد به وي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا 13 په خپل اکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لو کومه چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوه، په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 20مه د لسمې ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرګ ژوبله وختي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
راپور کې موریدل چې په ایران کې میشت افغان کډوال هغوی چې د کار په لټه او یا هم درې هیوادونو ته د تک په موخه ایران ته تللي وایي چې په ویره کې دي. هغوی هڅه کوي چې له دې هیواده ووځي خو د وتلو چاره هم ورته نشته. بل پلو ایران غواړي چې د هرمز تنګه وتړي. دا تنګي ولی مهم دی او په تړل کې دوی به څه پیښ شي. د ایران د پارلمان غړو د دې مهمې لارې د تړلو لایحه په اکثریت رایه او تصویب کړې ده. کچري دغه تنګي وتړل شي اغیز به په نړۍ په ځنګړې توګه د تیلو په قیمت څوي. تفصیلي له سفیر لاستانکسینه ورو.
د ایران پریس ټی وی د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې د غړي اسماعیل کاوسری په حواله لیکلی چې د امریکا د بریدونو په خبرګون د پارلمان غړو د دې لارې په تړلو سلا کړي. هغه بیا ویلي د هرمز تنګي د تړلو ورسته پریکړه د ایران د ملي امنیت په عالي شورا تړلې ده. هرمز تنګي چیرته موقعیت لري؟ هرمز تنګي د ایران او عمان ترمنځ موقعیت لري. داسې چې شمالي غاړه ساحلي ایران او جنوبي ساحلونه د عمان سلطنت مسندوم سیمه سره نښلوي. په دغه سمندري تنګي کې د ایران مخامخ تر اوبو اخوا سعودي عربستان او متحده عربي امارات پراته دي. بلاخره دا تنګي د سیمه د هیوادونو له عرب سمندرګي سره نښلوي. د هرمز تنګي خوله تر 50 کیلومتره پراخه ده خو په تر ټولو واړه ځای کې سور 30 کیلومتر تکمیږي. ځینې ځایونو کې د بیړۍ چلولو لپاره یوازې 3 کیلومتر ساحه مساعده ده. دا تنګي وړ خو ولې مهم ده؟ د نړۍ یو پر 15 برخه یا 40% تیل له دغه تنګي په کښتیو کې وړل کیږي. دا اندازه د ورځې غالبا 13 میلیونه تر 19 میلیونه بیرل تیل کیږي. د دې تنګي لاري په ایران سره بیرته چې د تیلو لوی صادرونکو ده. د نړۍ د تیلو نور لوی صادرونکي سعودي عربستان، عراق، کویت او متحده عربی امارات کار اخلي. ایران چې د ورځې تر 3 میلیونه او 3 لک بیرل تیل تولیدوي، څه باندې 2 میلیونه بیرل له هرمز تنګي انتقالوي. د دوی لپاره د آزاد اوبو او نور مقاصد ته د تیلو د رسولو تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده. خو کو غواړي نور بدیل لاري ولټوي، د تیلو بیا به پورستی مقصد کې ډیره ګرانه پریوزي او سره به د تیلو نړیواله بیه په بیساري توګه لوړ شي. د ایران ستی وی دا خبرداري هم ورکړی چې د تنګي د احتمالي تړلو په لمړی اونۍ کې به د تیلو بیه تر 80% لوړ شي. لویدیز قدرتونه د دغه تنګي د تړلو په اړه خبرداري ورکړه. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کای کالاس ویلي د هرمز تړل به ډیر خطرناک وي او هیڅ چاته به ګټه ونه کړي. هغه د دوشمې پرز د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو تر غونډې مخکې
وزیران ډیر تمرکز په ډیپلوماټیکي حل لارې کوي او همدارنګه د غچ اخیستلو او د دې جګړې د زیاتېدو اندېښنې ډېرې دي. په ځانګړې توګه د ایران لخوا د هرمز تنګي تړل به ډیر خطرناک وي او د هیچا په ګټه به نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د هرمز تنګي تړل به د ایران لپاره اقتصادي ځانوژنه وي. د ایران ګواښونه څومره جدي نیول کېدای شي؟ د ایران سمندري ځواکونو د نړۍ له بندیزونو او ګواښونو سره سره په دغه تنګي کې وخت نا وخت بیړۍ نړیوالې بیړۍ چلونې ته ستونزې ولاړې کړي دي. د اکثرو لویدیځو هیوادونو تیل وړونکي او لوی کښتۍ ضبط او عملې نیولې دي چې اکثر د نړیوالو کړکیچونو لامل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسیس مخک لازاده رادیو نوري نن د جون درويشتمه د کندو خزو نړیواله ورسته په افغانستان کې اوس میر کندې میرمنې وای چې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کلاسنیوي ونشي د دوی ماشومان لاسته کړو سربیره لټولو کاري فرصتونو محرومي کی یو شمیر دغه آزادۍ رادیو سره خبرو کې خپل ستونزې او ترخی کیسې بیان کړې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نور.
کونډه زهرا چې په کابل کې ژوند کوي وایي د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته یې ژوند لګانو ننګونو سره مخ دی. د جون درويشتمه د کونډو خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې څو کاله وړاندې خاوند د کابل د زنبقت څلورلارې د انتحاري حملې له امله ووژل شو. زهرا چې د تیر حکومت پر مهال د دفاع په وزارت کې کار کوي اوس بیکاره ده. هغې وویل که څه هم هیڅ اقتصادي سرچینه نه لري خو له خپلو دوو لونو سره په یو کرایه شوي کور کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګرېوان ده.
خوان می په یوه انتحاری حمله کې شهید شو. زه بې روزګار یم، هیڅ سرپرست نه لرم، لا ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ یم. دا کور ټول لوښي مې پلورلي، هیڅ نه لرو. همدا اوس مې هم د کور مالک راغلی و کرایه غوښته، خو موږ هیڅ نه لرو. ویلي کا کرایه نشي ورکولی، کور خالي کړه. حیرانی چې څه وکړو.
یو بل کونډه مېرمن نسرین چې د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې دنده درلوده خو له تیرو دریو کلونو رئیس له دندې استل شوی وایي چې د وکاسیزي کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده. نو موږ ازادي راډیو ته وویل د دندې له لاس ورکولو وروسته نه یوازې کاري فرصت نه دی موندلې، بلکې د خپل کورنۍ د لومړنۍ وړتیاو پوره کول هم ورته یو ننګونه ده.
خپل د کور سرپرست نوري می ټولې بیکاره دي. په بیلابیلو کورونو کې په سل یو سل پنځوس افغانۍ کار کوم، خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ډېر پات سیاست سره مخ یو هیڅ نه لرو، هیڅ نه پوهیږم څه وکړو.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان د ښځو په ځانګړي ډول د کونډو مېرمنو ژوند د اندېښنې وړ بولي. له ډلې روکی سایی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغو مېرمنو ملاتړ باید وشي.
کونډې مېرمنې چې د کورنۍ سرپرستانې دي له بدمرغه له بدترین وضعیت سره مخ دي. دوی د ټولو انساني حقونو بې برخې دي. په افغانستان کې نه د کار زمینه برابره ده، نه هم دوی ته د کار اجازه شته. نو له همدې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
نن د جون درويشتمه د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي د ډیرو مېرمنو لپاره د خپلو میړونو له لاسه ورکول د بنسټیزو حقونو او د انساني وقار د ساتلو لپاره د یوې ستونزمنې لارې پیل دی. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې د جګړو کډوالۍ د نارینه وو دوره کېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله لسګونه زره مېرمنې په روسیو کې کونډې شوې چې اړتیاو او غوښتنو ته باید رسیدنه وشي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د کونډو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او پیاوړتیا ټینګار کوي. دغه کارپوهانو له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
وضعیت
زنانه دی. په افغانستان کې له بده مرغه د کونډو مېرمنو ژوند له ژور انساني بحران سره مخ دی. لسیزو جګړو، کلتوري ټولنې او د دولت نم لاتړ د دوی د ستونزو ستر روان دي. باید د دوی لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر شي، کاري زمينه ورته مساعده شي، څو د دوی ژوند له ستونزو خلاص شي.
کومک بین زنانه بیا واست.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت شهیدانو او معلولونو وزارت ویلو چې په دې هیواد کې اتیا زره کونډې مېرمنې او لږ تر لږه درې لکه پنځوس درې ایمان سب دی او هڅه روانه ده چې د خژوند لپاره ورسره نقدي مرستې وشي. خو یو شمیر بنسټونو مخکې ویلو چې په افغانستان کې د کونډو مېرمنو شمیر تر دې هم زیات دی. د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې تر دې مخکې ډیرو کونډو ښځو په بیلابیلو دولتي او نادولتي ادارو کې دندې درلودې، خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه لګېدلي او دوی له دندو بې برخې شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسو زموږ کلا ساده رادیو نوري اوس هم ورزو په ډېر سره راپور ووري چې د بندیانو یو شمیر کورنۍ وایي چې د دوی بندیانو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو مدافع وکیل ته لاسرسی ولري او یا هم د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمیر ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کړي ده چې حتی کم کسان چې د دوی د کورنۍ غړي دي او د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تیروي شکنجه کیږي. په ډېر نور تفصیل د فیروزی عزیزي په راپور کې ورو.
د خوراک والا د روبوچي هغه په یو څو باندې ځان کې د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې وایي دوه درس کلن ورورې چې د پنځو ماشومانو پلار دی له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو له حکومت سره بندې دی. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. ورور یې یو عام ملکي وګړی دی خو مقاومت جبهې سره د لاس لرلو په تور نیول سوی او ادعا کوي چې د نظامي محکمې لخوا د مدافع وکیل او هیڅ ډول اسناد او شواهدو پرته په دریو کلونو باندې محکوم سوی دی. د زیاته کړه د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل. دوه څلوېښت کلن ورورې او پنځه څلوېښت کلن د تره زوی له نږدې اووه میاشتو راهیسې د ورته جرم په تور نیول سوي. دای هم ادعا کوي چې دوی له هیڅ ډول قانوني پروسې پرته په درې او څلورو کلونو بند محکوم سوي او شکنجه سوي هم دي. د هم د غږ بدلولو په شرط زیاته کړه
مدافع وکیل مو ورته نشو نیولی. دوسیه نظامی محکمه کې ده. درې دېرش شپې استخباراتو سره اوس اووه میاشتې کېږي چې محبس کې دی. د کارګرو کوم اعتراف هم نه دی کړی ځکه چې خلاف یې څه نه دي کړي. د کاکا زوی مې هم دی. موږ داسې فکر کوو چې دوی خو بې ګناه دي، آزاد به یې کړي. قاضي چې خپله فیصله کوله موږ یې ورپرې نه ښودو او دوی چې هر څومره وویل چې بې ګناه دی خو چای خبره وانه ورېده. هر ډول یې شکنجه کړې، برق ورکول، په لرګیو او ټوپک وهل، ان زما د ورور خېټه یې ور عیبي کړې ده.
دا اداوی یوازې ولایتونو کې نه بلکې په پلازمینه کابل کې هم مطرح کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي او د تیر جمهوري نظام پخوانی پوځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور هیواد کې پاتې سو، په بازار کې خپل کاروبار کاوه چې د پخوانی پوځي په تور په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د ادایدا هم کوي چې په څلوېښتم ریاست کې لې یوې میاستې زیاتې مودې شکنجه وروسته بیا آزاد سوی دی.
پرته له دې چې ماته وویل شي چې زما جرم څه دی او تحقیق وشي، یوازې شکنجه را باندې پیل شوه. د شکنجې بڼه هم داسې وه چې لیوې پخې زوړندولم، ډوډۍ نه راکوله. د یوې داسې بندي په توګه چې هیڅ جرم یې مشخص نه و، له هر ډول حقونو یې محروم کړی وم.
د یادونې ده چې مخکې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پخوانیو پوځیانو د نیولو، بندي کولو، شکنجو او حتی وزلو او تری تم کولو په اړه راپورونه ورکړل سوي وو چې د طالبانو حکومت رد کړي او ویلي دي د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت ویان برکت الله رسولي او د کورنیو چارو وزارت ویان دي عبدالمتین قانی راپور کې د مرکزویو کسانو د څرګندونو څرنګوالي اړوند او د اداو په اړه د ازادي راډیو پښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نکړي. خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست بیا د شکنجو اداوې رد کړي. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې زیاته کړې هر هغه ادا چې پکې ویل کیږي بندیان د شکنجې له لارې مجبور کیږي اعتراف وکړي موږ په کلا کرا دو. استخبارات د مسول شرعي او قانوني تعامل اصل تجمن دي. خدای داوي تر دې مخکې هم ګڼو بندیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې مطرح کړي دي. ځینې حقوق پوهان وایي چې هر تورن کس د هغه د نیولو لمحاله تر بنده او د محاکمو فیصلو په پړاوونو کې د بیلابیلو حقوقي قانوني دفاع او استیناف غوښتنې حق لري. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
د قانون پر اساس د هغه څوک چې متهم کیږي په یو جرم اتهام باید بالکل واضح وي او متهم ته باید ابلاغ شي. تر دوه اویا ساعته پورې پولیس صلاحیت لري باید دغه نه سارنوال صلاحیت ده او پرته له محکمه د حکم د قاضی د حکم اصلا پولیس صلاحیت نه لري یا استخبارات چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي. په ټول مرایل کې باید متهم ته حق دفاع ورکړل شي. یعنی د متهم د وکیل دفاع حضور بالکل شرط ده.
ښاغلی سادات، د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان جزا قانون او اساسي قانون نه منل او نه پلي کول د خپل سرو اقداماتو او د بندیانو د حقونو د نقص اصلي لامل ګڼي. که څه هم د طالبانو حکومت په زندانونو کې د ټولو بندیانو کره شمېر مشخص نه دی، خو له دوی سره په بیلابیلو تورونو زرګونه کسان چې ښځې هم پکې شامل دي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان دي. مخکې یو شمېر کورنیو رسنیو د زندانونو چارو د سمون ادارې د مسؤلینو په حواله دا شمېر 14,000 ښودلی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. بری ہله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروی دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ و لپه جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر دوی سره رسیدل، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګ د کم زاینو چې خوشتي وسې، یعنی دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي، چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي. زموږ او ستاسو د چې دی هغه به د واویایم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصاصه وي، د کلمې څخه خصاصه وي، چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی د رقم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغه کې راښکار کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي، هغه د کروموزومونو شمېر ان یا دو ان نی، یعنی د کروموزومونو شمېر نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي، بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجرې یا داټر سیلز لاسته راځي. او د په لورو حیواناتو کې، یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدېږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي، راځو دغه مراحل ټوله وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده، لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونو غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوا غشتري بازوګان په کښې کې رامنځدي، لاند بازوګان په کښې رامنځدي، چې د سنټرومیر په مرخه کې دوی به سره نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي، همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی بکتری د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي. او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمړنی مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې و د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینیټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینیټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دي د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دي لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دیم رویو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبین ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو اونه څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي، هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله، نور سایتوکاینیسس ایجا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصیږي او دویم میوسیس ته داخلیږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جینیټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلی نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکښې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کیږي، د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر شکی پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی، لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی. بل چې دی د بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابرۍ تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل سپلې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړل په وویشل سوی او څلور حجرو باندې ترکیب سوی، څلور لورنۍ حجرې ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الک څنګه چې د میتوسس د مو ویل د میوسس ته چې د فرقی دوی چې دی د جنیټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی. او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب در ټول په چشکی کې د میوسس په عملی کې سره ترسی جوړه همدارنګه د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سره ترسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وايي د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چیکې دي تولیدوي او دا پروسه چې د نیو نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته که چیرې هغه سم ترسره نسی، نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي، یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي، کم که چیرې سي موږ ول هغه لمنځزي او که چیرې ډي سي هغه داون سندروم باندې اخته کیږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ، مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کم ژوندۍ کوچنۍ موجود چې دی، یعنی کله کوچنۍ چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي، یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان پکې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري، یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې لسلور مرحله وسخي عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحله چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري، او د جنټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق کوي. مثال په میوسس میوسیس کې چې دي دوه نیو مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي دا وچی د دې دوارو توپیرونه ان شاء الله چې په ځان سره مو نوٹ کړو په خپله نه برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لاندې ډول یې واضح کړی دویمه پښتنه د میوسیس اهمیت څه شې دي او دریمه پښتنه د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شې دي سس ټول ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست شراغ لاس د ولسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته راځو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې د کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کې حرکت رامنځته کیږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې د عملیې راښکاره کیږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروتین لري چې د دغو دوو پروتینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي چې هغه پروتینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی او د بل سره حرکت اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي زموږ اساسي درس د شپږپېتو سمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پرې دوام کوي لومړی راځو عضلات عضلات چې دي هغه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکشي کې چې دي شامل دي د نور ژوندۍ موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي لکه نباتات هم درنګه د نور ژوندۍ موجودات عضلات چې دي هغه خپل عمومي په درې ډول ویشل شوی دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دوی چې دي غیر ارادي دي یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګ ورپسې راځو شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوی دي شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې دي که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کړو نو وغواړو هغه حرکت په نه جکیږي یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي مثال د پوینو د رګونو کې د وینې د وران دي همدارنګه د میډې فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خطرون کې نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خطرون کې جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطرون کو عضلات په نامه سره هم یادېږي او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چنشلیږي هغه د ټینډن په نامه سره د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادېږي
او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچنی سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې تر منځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو یې نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شم مثال موږ کول څه لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل اوسې دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي. یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځان ته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دي همغږي کړې ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بلې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلې تر هډوکي ورپورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه ده ترایسپس په نامه سره یادیږي درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دی د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي. چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دی خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دی خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دی چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دی چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت ته پاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان سي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، الته دا تعبیر کیږي او د عصب ورستی برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصې چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلي د حجره داخل ده. کله چې سوډیم د حجره داخل لاړي، د حجره د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود دلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله، د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي. چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په عضلاتو تقلص منځ ته راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي، بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنې اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخت پورې چې مثال حرکت جریان ولري، د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، د دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي، یعنی ډېر یو اړین پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد تر شکرله چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې، سوډیم چې شو سو د حجرې داخل لاړي، سوډیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج کله په حجره کې رامنځته سو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي. حجرې دیوال چې شو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اړباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغیزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر شایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سره رسیږي، مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سره ورسیږي. نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به شي کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي، چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي، د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي، ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي، ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00420 2 3 1 1 1.